السلام علیکم درنو اوریدونکو د آزادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو نن سه شنبه ده د 1322 هجری لمریز کال د کب یهود 14 نیټه چې د 2014 میلادي کال د مارچ لڅلرمې سره برابر ده د آزادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه خبرو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د هیواد په 12 کلنه جګړه کې لږ تر لږه 15,000 افغان سرتیری وژل شوي د اسلام آباد د پرونۍ 14 په اړه یو تحلیل او نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د مهمو خبرونو سر لیکونه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمان پیل شو افغانستان او ترکمنستان د هغې ترانزیتي لارې د پلان پر عملي کولو کار کوي چې افغانستان له تور سمندرګي سره نښلوي او پینټاګون وایي چې د اوکراین د بحران له کبله له روسیې سره خپل ټول پوځي اړیکې ځنډولي بشپړ خبرونه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کاندیدانو غواړي چې د کمپاین پر مهال د انتخاباتي مبارزو اصول په پام کې وساتي د دې کمیسیون ویان نادر محسنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې همدا راز وویل
مطابق احکام قانون مبارزات انتخاباتی
د قانون د احکام له مخې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین ډیر ورځې دوام کوي چې د هوت له 14 پیلېږي او د حمل تر 14 یانې له انتخاباتو 48 ساعته مخکې پای ته رسیږي د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي افغانستان او ترکمنستان منلی چې د یو ګډ کمیسیون له لارې به د هغې ترانزیتي لارې د پلان پر عملي کولو کار کوي چې افغانستان د ترکمنستان آذربایجان او ګرجستان له لارې له تور سمندرګي سره نښلوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني چې دا مهال په یو رسمي سفر په اشقابات کې دی په دې اړه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره خبرې کړې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د ترانزیت لارې په اړه د افغانستان وړاندیز تایید کړی او منلې ده چې د افغانستان سره به یو ګډ مشترک کمیسیون کې د دې وړاندیز پر عملي کېدو کار وکړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره د سیالۍ ډګر ته وځي دا مسابقه د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د سریلانکا په وړاندې ماتې وخوړه په دې هیجاني لوبه کې سریلانکا د 253 منډو په جوړولو سره افغانستان ته د 245 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبغاړو په 50 اوورونو کې دا هدف پوره نشوای کړی له دې مخکې د افغانستان ټیم دوه نورې لوبې هم کړې وې چې یوه یې پاکستان ته بایلو ده خو دوهمه یې له بنګلادیش څخه وګټله روسیا وایي د اوکراین لری کړی شوی ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ په رسمي توګه له مسکو څخه غوښتنه کړې چې اوکراین ته روسی ځواکونه واستوي څو په دې هیواد کې نظام او قانون اعاده کړي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین دا اعلان پرون د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وکړ ویتالی چورکین وویل یانوکوویچ چې روسیه ته تهدیدلې د شنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د غوښتنه په یو لیک کې استولې په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن وایي که مسکو د اوکراین خلاف د پوځي اقدام ګواښ راکم نکړي د اروپای ټولنې غړي هیوادونه به د روسیې خلاف پر هدفي بندیزونو غور وکړي اشتن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته له روسیې وغوښتل چې خپل سرتیري بیرته خپلو اډو ته وغواړي اشتن د روسیې اقدام د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا له حق څخه څرګند سرغړاوی وباله
We've agreed today that we have condemned the clear violation of Ukraine.
موګنن موافقه وکړه چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د تیری په دې اقدام او د اوکراین په خاوره کې د روسیې وسلوالو ځواکونو فعالیت ته په اجازه ورکولو سره د اوکراین لزمکنۍ بشپړتیا او ځمکني حاکمیت څخه د سرګن سرغړاوي وغندو د یو بل خبر لمخې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي د اوکراین د بحران له کبله له روسیې سره ټول پوځي اړیکې ځنډولي د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کربي پرون ناوخته وویل په ځنډول شویو همکاریو کې ګډ پوځي تمرینات دوه اړخیزې لیدنې د یو بل د بندرونو کتنې او د کنفرانسونو پلان جوړونه شامل دي لبلې خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په اوکراین کې روسیا د تاریخ په غلطه خوا کې درېدلې او په دې هیواد کې اقدامات له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. پاکستانی طالبانو د اسلام آباد پر یوې محکمې په هغه برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي چې پرون یې یولس کسان ووژل. پاکستانی چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه دوو ځانوژونکو برخه درلوده چې لومړی یې لاسي بمونه وغورځول او وروسته یې د محکمې په ودانۍ کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول. له چاودنو وروسته وسلوال کسان ورسېدل چې پر قاضي، وکیلانو او د محکمې پر کارکوونکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي چې په دې برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي هم دي. او د اوسامه بن لادن د زوی سلیمان ابو غیث محاکمه پرون پیل شوه. د القاعده شبکې د وژل شوي مشر زوم د امریکایي اتباعو د وژنې او له تروریستانو د ملاتړ تورونو ته د ځواب ویلو لپاره د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. پر ابو غیث تور دی چې پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو وروسته یې د القاعده شبکې د ویاند رول لوباوه. که پر 48 کلن سلیمان ابو غیث دا تورونه ثابت شي نو ښایي د حبس ابد سزا ورکړل شي.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې د وړاندوینې اټکل کړی دی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 8.1. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 18.6. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.9.
زمکرکله آزادې رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د تیرو 12 کلونو په جګړه کې د زرګونو افغان سرتیرو لمړینې سره سره په هیواد کې د امنیت ټینګولو ته ژمن دي.
منګا د ارمان وسوال پوزل رو او د کورنی امنیت لپاره منګا وسی حمله رو هیڅ نه و موږ تشویش او مشکل نه لرو.
افغان چارواکي وایي د شپږو ولایتونو خاروالې د انټرنیټ په وسیله له پلازمینې سره نخلول شوې دي. پاکستانی طالبانو د اسلام آباد پر یو محکمه په پرونی برید کې لاس لرل رد کړي، نو دا برید به چا کړی وي؟
دا څومره ډلې دي په عملیاتو کې؟ یو دي اتحاد لري، خپلو کې بل سره مرستې دي، تکنیکي مرسته کوي، یو بل سره د رسد مرسته کوي، د ریکروټمنټ مرسته کوي.
په دې سهارنۍ خبري مجله کې د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. اورېدو ته تر پای را سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې په تیره 12 کلنه جګړه کې لږ تر لږه 15,000 پولیس او سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د حکومت لخوا تازه خبر شوی ارقام څرګندوي چې په تیرو 12 کلونو کې د پولیسو او اردو د زخمیانو شمیر څه باندې 14,000 کسانو ته رسیږي. فرشته جلالزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې د تیرې 12 کلنې جګړې پر مهال د پولیسو تلفات د ملي اردو په پرتله دوه برابر لوړ و. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت لخوا خبره شوې ارقام څرګندوي چې کال په کال د افغان عسکرو تلفات زیات شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت یو ویان دولت وزیرین نازادي رادیو ته د خپلو عسکرو د تلفاتو په اړه وویل:
ملحوظه جګړه ده په دې کې زمونږ په 1920 کال کې 9 نفر شهیدان شول، په 1930 کې 15 تنه، په 1940 کې 141 تنه، په 1950 کې 215 تنه، په 1960 کې 300
شغله. وزیر وایي د ملي اردو د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده دلیل د امنیتي مسؤلیتونو اخیستل دي، خو د تلفاتو زیاتېدل د معنا نه لري چې د افغانستان ملي اردو به تر 2014 میلادي کال وروسته د امنیت په تامین ونه توانېږي. دوی وایي هیڅ ډول اندېښنه نه لري.
ګوره تا دې کې یو اشتباه ونه شي، اصلي خبره دا ده چې د افغانستان د حکومت او د دفاع د وزارت د رهبري هیئت دنده دا ده چې د دفاع وزارت یا وسله وال پوځ جوړ کړي. کله چې موږ ویو چې ډېر عصري تجهیزات موږ نه لرو، هغه په دې مفهوم باندې ده چې موږ ویو چې موږ قوي او ځان باوري او د افغانستان د خلکو لپاره کاملا منلې او ډاډمن وسله وال پوځ ولرو. خبره هغه سې نه وي، موږ دغه اوس کاملا ډاډمن وسله وال پوځ لرو او د کورنی امنیت لپاره موږ وسلې هم لرو، پرسونل هم لرو، امکانات هم لرو، هیڅ نوع موږ تشویش او مشکل نه لرو. موږ کولای شو چې د افغانستان کورنی امنیت زموږ وسله وال پوځ په واسطه او د امنیتي ځواکونو په واسطه وساتو.
د نیویارک ټایمز یو رپورت وایي چې له 2009 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د کورنیو ځواکونو تلفات د بهرنیو عسکرو په پرتله دوه برابره لوړ شوې دي. د نړیوالو ځواکونو یو برتانوي قومندان جنرال جوزف دانفورد د تیر کال په اگست کې برتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې هر میاشت د افغانستان د امنیتي ځواکونو سل تنه وژل کیږي. د افغانستان د ملي پولیسو او اردو شمیر اوس درې لکه 250,000 کسانو ته رسیږي چې تقریبا 190,000 عسکر دي او نورې پولیس دي.
پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي نوي ارقام خپره کړي او په هغه کې وایي چې د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې لږ تر لږه 15,000 پولیس او سرتیري وژل شوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د فواید عامې وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نږدې 2000 کیلومتره سړکونو د جوړولو کار چې امریکا یې په غاړه اخیستی و د ځنډولو خبر ورکړی. د دې وزارت چارواکي وایي د دې پروژو قراردادونه د یو ایس ای ډی او د امریکا د پوځي څانګو لخوا لاسلیک شوي، خو کارونه یې له دوه کلونو را په دې خوا په ټپه درېدلي. د فواید عامې وزارت چارواکي وایي که څه هم له امریکا سره د دې سړکونو د جوړېدو په اړه د دوی خبرې روانې دي، خو دوی وایي چې تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
د فواید عامې وزارت په دې باور دی چې امریکا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د نږدې 2000 کیلومتره سړکونو کار نیمګړی پریښی. د دې وزارت مرستیال احمد شاه وحید وایي دا هغه سړکونه دي چې امریکایي پوځیانو او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د جوړېدو قراردادونه لاسلیک کړي، خو زیاتوي چې اوس کار په ټپه درېدلی. ښاغلی وحید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که امریکا د دې سړکونو د کار بشپړېدو ته پیسې ور نه کړي، افغان حکومت به یې جوړېدو ته اقدام وکړي.
په ډېرو ولایتونو کې له نږدې دوو کلونو را په دې خوا د هغو سړکونو کار درېدلی چې قراردادونه یې د آیساف او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس آی ډی لخوا لاسلیک شوي. شاید د افغانستان په کابینه کې هم دا موضوع راپورته شي. که چیرې امریکا دا پروژې تمویل نه کړي، افغان حکومت به یې جوړېدو ته اقدام وکړي. فکر کوم امنیتي ستونزه به نه وي، یوازې د بودیجې مشکل دی.
فواید عامې وزارت وایي چې د سړکونو دغه پروژې په پکتیا، پکتیکا، نورستان، غزنی، غور، دایکنډي او بامیان ولایتونو کې تر ډیره نیمګړې پاتې دي. د وزارت چارواکي وایي که څه هم د فواید عامې وزیر امریکا ته په خپل وروستي سفر کې د هغه هیواد د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړي، خو زیاتوي چې تر اوسه یې د ډاډ وړ ژمنې نه دي ترلاسه کړي. د فواید عامې وزارت ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په ټول افغانستان کې 1,416 او د نړیوالې پراختیا ادارې 315 کیلومتره سړکونه نیمګړې پریښي. دا وزارت وایي د دې سړکونو د جوړېدو قراردادونه د ولایتونو له چارواکو سره لاسلیک شوي او په مستقیمه توګه وزارت پکې ښکیل نه دی. دا تر ډیره ولایتي او هغه سړکونه دي چې ولسوالۍ د ولایتونو له مرکزونو سره وصلوي. بل لور ته یو ایس ای آی ډی یا د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د کابل دفتر د ادعا بی اساسه بولي چې ګواکې دوی د په افغانستان کې سړکونه نیمګړې پریښوي. د دفتر ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې لیکلي چې یو ایس ای آی ډی د ګردیز خوست د سړک پراته چې اوس کار پر روان دی نور ټول هغه سړکونه بشپړ کړي چې د جوړېدو قرارداد یې کړی. دوی ویلي چې د امریکا امریکا د نړیوال پراختیا ادارې له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2000 کیلومتره سړکونه جوړ کړي دي. تر اوسه د امریکا دفاع وزارت د افغان چارواکو د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د لویو لارو په ګډون ډېر ولایتي سړکونه په پاخه ډول جوړ شول، خو انتقاد دا دی چې د اکثرو سړکونو کیفیت معیاري نه دی.
زمون غاغله ازادي راډيو او ري ازادي راډيو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو، دا وخت د سهار 5:15 دي. د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو لوړاندې کول مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کاندیدانو غواړي چې د کمپاین پر مهال د انتخاباتي مبارزو اصول په پام کې وساتي. افغانستان او ترکمنستان موافقه کړي چې د یو ګډ کمیسیون له لارې به د هغې ترانزیتي لارې د پلان پر عملي کولو کار کوي چې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له تور سمندرګي سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دا مسابقه د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي. روسیا وایي د اوکراین لري کړی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په رسمي توګه له مسکو څخه غوښتنه کړې چې اوکراین ته روسي ځواکونه واستوي څو په دې هیواد کې نظم او قانون اعاده کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتون وایي که مسکو د اوکراین خلاف د پوځي اقدام ګواښ راکم نه کړي، نو د اروپای ټولنې غړي هیوادونه به د روسیې پر خلاف پر هدفي بندیزونو غور وکړي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون وایي د اوکراین د بحران له کبله له روسیې سره ټول پوځي اړیکې ځنډولې دي. پاکستانی طالبانو د اسلام آباد پر یوې محکمې په هغه برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي چې پرون یې یولس کسان ووژل. او د اسامه بن لادن د زوی اوبخی د زوم سلیمان ابو غیث محاکمه پرون پیل شوه. د القاعده شبکې د وژل شوي مشر زوم د امریکایي اتباعو د وژنې او له تروریستانو د ملاتړ تورونو ته د ځواب ویلو لپاره د نیویارک وی محکمې ته حاضر شو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدرمنو اوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې جناقه الکوزی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو واشنگتن پوسټ ورسپانې سره د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د مرکې په اړه مضمونونه او مقالې خبرې کړي او له مختلفو اړخو یې د هغه خبرې چړلې دي. واشنگتن پوست ورسپانې پورسته ګڼه کې جمهور رئیس کرزی د 12 کلنې جګړې له امله امریکا ته په غوسه ده تر سرلیک لاندې له جمهور رئیس کرزی سره مرکه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي هغه مهال چې جمهور رئیس حامد کرزی د واشنگتن سره د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه خبرې کولې، یو افغان جنۍ وکتله چې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې نیم مخ له منځه تللی و. واشنگتن پوسټ لیکي کله چې جمهور رئیس په مرکه کې د دغه جنۍ د برخلیک حکایت کاوه په سترګو کې اوښکې راتاوې شوې او له یوې لنډې دمې وروسته یې وویل له بمبارۍ څخه 15 میاشتې وروسته چې کله دا جنۍ وکتله نو له ځان سره یې وویل ښه به وای چې دا جنۍ هم مړه شوې وای او د هغې د کورنۍ له 4 نورو غړو سره چې په بمبارۍ کې وژل شوي ول یو ځای ښخه شوې وای. ورسپانه زیاتوي جمهور رئیس کرزی چې د لویدیځو هیوادونو په نظر یو سرسخت شخص معرفي شوی په مرکې کې ډېر عاطفي معلومېده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي جمهور رئیس کرزی چې د کار دورې مخ په ختمېدو ده په مرکې کې د عاطفي احساساتو پر اساس هڅه وکړه چې دا مسله واضح کړي چې ولې د افغانستان په 12 کلنه جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتو په پوځي هلو ځلو انتقاد کوي. جمهور رئیس کرزی ورسپانې ته ویلي د افغانستان د جګړې په ټولو قربانیانو او په خاص ډول د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو په مړینې سخت خواشینی دی. جمهور رئیس کرزی واشنگتن پوسټ ورسپانې سره مرکې کې ویلي دا چې متحده ایالات په پاکستان کې د وسلوالو پر امن ځایونو سترګې پټوي له ده سره یو ډول خیانت دی. جمهور رئیس کرزی واشنگتن پوسټ ورسپانې سره مرکې کې دا هم ویلي په افغانستان کې روانه جګړه د دې هیواد په ګټه نه ده او افغانان په پردۍ جګړه کې وژل کیږي. انګلستان چاپ ګاردین ورسپانې هم د جمهور رئیس کرزی د مرکې او څرګندونو په اړه مضمون خپور کړی او د هغه دا خبرې په غټو ټکو لیکلې چې وایي د افغانستان جګړه د دې هیواد په ګټه نه ده. ورسپانه زیاتوي د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د خلکو د ملاتړ څخه د زړه کومې مننه کوي خو د امریکا له حکومت څخه سخت مانیجن او خپه دی. ګاردن لیکي جمهور رئیس کرزی په دې باور دی د افغانستان جګړه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې تر وروستي حمله وروسته پیل شوې وه د امریکا او لویدیځ د امنیت په ګټه وه. ورځپاڼه لیکي سپینې ماڼۍ له کرزی څخه ناهیلې او خفه ده چې دوه اړخیز امنیتي تړون نه دی لاسلیک کړی. ګاردین له واشنگتن پوسټ سره د جمهور رئیس کرزی د مرکې دا برخه راخیستې چې وایي غوره به وي چې متحده ایالات امنیتي تړون له راتلونکي جمهور رئیس سره لاسلیک کړي. جمهور رئیس کرزی د تړون د لاسلیک لپاره شرطونه ایښي چې له طالبانو سره به د سولې عملي خبرې پیل کیږي او د افغانانو پر کورونو به د بهرنیو ځواکونو حملې بندیږي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورې وخت د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د هیواد د شپږو ولایتونو ښاروالۍ د انټرنیټ له لارې له مرکز کابل سره وصل کړي. د دې ادارې چارواکي وایي په انټرنیټي او الکترونیکی سیستم د ښاروالیو سمبالول او له مرکز سره نښلول د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالي مرسته ترسره شوي. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د ښاروالیو له عایداتو او کارونو څخه د نږدې څارنې په خاطر یې د شپږو ولایتونو ښاروالۍ په الکترونیکی او انټرنیټي سیستم سنبال کړي. قندهار، زابل، ارزګان، هلمند، نیمروز او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې ښاروالۍ د لومړي ځل لپاره له مرکز کابل سره د دې سیستم په واسطه وصل شوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې مسلکي مرستیال فرید مامونزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې سیستم د پرانستلو په غونډه کې وویل چې د الکترونیکی خدماتو په واسطه به د یاد ولایتونو په ښاروالیو کې شفافیت او کاري چټکتیا رامنځته شي.
دا مالی سیستم چې په خو به ماشات زموږ په کارولو کې په میاشتو میاشتو د مامورینو ځونډېدل الحمدلله د دې راستو نه پس ماشات عواید راپوردهي او هم د شفافیت او د ښې حکومتدارۍ په برخه کې ان شاء الله موثره ثابت.
ښاغلی مامونزي ویل د کمپیوټري مالی مدیریت یا آی اف ایم ایس پروسه د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالی او د افغانستان د مخابراتو وزارت په تخنیکی مرسته بشپړه شوې. په سیمه ایزو ارګانونو کې د ولایتونو د ښاروالۍ لوی رئیس عبدالباقی پوپل د ښاروالیو لپاره د کمپیوټري مالی مدیریت ګټور وبالو او وی ویل د دوی کوخخ دا دی چې پر اتلونکو 15 کلونو کې دا خدمات د هیواد ټولو ښاروالیو ته ورسوي.
انشاء الله 15 کلو راتلونکو کې موږ وکولای شو ټول ښاروالیګان تر څل مرکز ولایتو ښاروالیګان دي او کډول ولسوالۍ ښاروالیګان دي د سیستم سره وصل کو او موږ خلکو ته دا ور وښیو چې ستاسو یو افغاني د تثبتیږي او که مصرفیږي هم د ستاسو پیسې دي دغه سي مصرفیږي. زموږ حساسي هدف په دې کې د خلکو او د ښاروالیو د اعتماد جوړول موضوع.
نو موږ ویل په دې کار سره بعد د خلکو اعتماد په ښاروالیو ډیر او غختل شي. دا په داس حال کې دا چې لا هم د افغانستان په ډیرو ادارو کې ډیر مکتوبونه د کاغذ او پوسټ لارې یو بل ځای ته انتقالیږي. لا هم د عملیات سمو دا وړاندې د هیواد جمهور رئیس حامد کرزی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت او غختل چې په ادارو کې د الکترونیکی خدماتو لړۍ پراخه کړي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرون پر یوې محکمې ډلهیز وسلوال برید وشو چې په ترڅ کې د یو جګپوړي قاضي او اوو تنو مدافع وکیلانو په ګډون یو لس تنه ووژل شول. که څه هم پاکستاني طالبانو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي په دې هیواد کې د محل لسګونه وسلوالې ډلې فعالیت کوي چې هر یوه خپله خپله مشرتابه لري. دوی همداراز وایي چې دا ډلې نه یوازې د پاکستان بلکې د ګاونډي افغانستان امنیت ته هم ستر ګواښ دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د زبیح الله شفق پر راپور کې.
که څه هم پاکستاني وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پر یوې ځایي محکمې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي چې په پاکستان کې دا مهال داسې وسلوالې ډلې یا ګروپونه شته چې په خپل سر تروریستي پیښو کې لاس لري. د پاکستاني وسلوالو طالبانو عمومي ویان شاهد الله شاهد د سه شنبې په شپه له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ډلې غړي په اسلام آباد کې پر محکمې په برید کې لاس نه لري او په خبره یې که څه هم دا برید موږ نه دی کړی، خو موږ د جمهوریت مخالف یو، هغه که په پاکستان کې وي یا په کوم بل هیواد کې. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي په دې هیواد کې د وروستیو پیښو په رڼا کې وایي چې په پاکستان کې داسې ډلې شته چې هغوی د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت نه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 60 وسلوالې ډلې شته دي چې هر یوه یې ځانګړې رهبري لري، په خپل سر تروریستي فعالیتونه کوي او دا ټولې ډلې له یو بل سره مرستې هم کوي.
چې دا څومره ډلې دي په دې وطن کې، هغه تقریبا چې کله تاسو دي پوره وطن حساب لینو هغه د شپې تو د تیو تر منځ دي. دا ټول په عملیات کې دا د دې ستراتیجی او د دې بیانیه یا مفکوره
پدې کې یو دی اتحاد لري خپل کې بل سره مرستې دي ټکنیکی مرستې یو بل سره د رسد مرستې د ریکروټمنت مرستې خو عملیات کې دی خپل آزاد دی او دا یو بل تجارت ورکړي دی او دا یو بل لار نه نیسي
نو موړې همداراز وایي دا وسلواله ډلې نه یوازې د پاکستان کورنۍ امنیت ګواښي بلکې د ګاونډي هیواد افغانستان امنیت ته هم ستر ګواښ دی ځکه دا ډلې نه یوازې دلته فعالیت کوي بلکې په افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم تروریستي بریدونه کوي د دوشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پر یوې محکمې ډلې وسلوال برید شوی او چې په ترڅ کې د یو جګپوړي قاضي او مدافع وکیلانو په ګډون یو لستنه وژل شوی او تر شلو زیات ټپیان شوي چې په دې کې ښځینه وکیلان هم شامل وي د دې برید مسؤلیت د احرار الهند په نامه یوې لوړې ډلې منلو چې د راپورونو له مخې دا د دې ډلې لخوا په پاکستان کې لومړی تروریستي برید دی د یادونې وړ ده چې د پاکستان په پایتخت او د دې هیواد په نورو سیمو کې په داسې وخت کې تروریستي بریدونه ډیر شوي چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ د دې هیواد له حکومت سره یو میاشتنی موقت اوربند اعلان کړی دی
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړپورې برخې اوریدل مهیروي خو له هغه مخکې د دې سهارنۍ خبري مجلې وروستای راپور واوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخله به د مسکو لپاره په درنه بیه تمام شي په عین حال کې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل روسیې ویلي د اوکراین لرې کړی شوي ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ په یو لیک کې په اوکراین کې د نظم د اعادې لپاره د روسیې د پوځي مداخلې غوښتنه کړې اروپایي ټولنې د روسیې اقدام له نړیوالو ژمنو څرګند سرغړوي بللی په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي د اوکراین لرې کړی شوي ولسمشر ویکتور یاناکوویچ په یو لیک کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د ده په هیواد کې د نظم او قانون د ټینګښت لپاره د پوځي مداخلې غوښتنه کړې ویتالی چورکین چې پرونی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په بیړنۍ غونډه کې خبرې کولې د دې لیک یو کاپی هم د غونډې ګډونوالو ته وښوده بل خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وکړ چې په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخله به د مسکو لپاره په درنه بیا تمام شي نوموړي په کریمیا کې وضعیت د شورې اندېښنې وروباله او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ څو نړیوالو منځګړو ته اجازه ورکړي چې یو داسې توافق ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې ټول اوکراینیانو ته د منلو وړ وي ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس هم وغوښتل چې زر تر زره دی د اوکراین له خلکو سره د مرستې و بودیجه تصویب کړي له بلې خوا د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د روسیې له صدر اعظم ډیمیټری میډویډیف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته روښانه کړي چې که په کریمیا کې وضعیت ښه نه شي روسیه به له زیاتېدونکي سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ شي په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون هم په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د دوشنبې په ورځ د خپل هیواد د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته وویل ډیوډ کیمرون وایي ما د ملي امنیت د شورا مشري وکړه په اوکراین کې حالات د ژورې اندېښنې وړ دي زموږ په هیواد کې د هر کس د اندېښنې وړ ځکه موږ د ثبات د لیدو غوښتونکي یو او د داسې هیوادونو لیدل غواړو چې قانون ته درناوی وکړي هغه څه چې اوس مهم دي دا چې د نړۍ له ټولو برخو د اوکراین خلکو ته یو روښانه پیغام ورسیږي سیګه هغه دا چې موږ غواړو دوی خپل خپل راتلونکي وټاکي او هم یو ورته وروخانه پیغام د روسیې حکومت ته واستول شي چې د یو بل هیواد له ملي حکومت څخه سرغړاوی دوام به ورته په لوړه بیا تمام شي بل خو په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یوه بیړنۍ غونډه کې په کریمیا کې د روسیې ځواکونو د حضور د دوام په صورت کې پر روسیې د هدفي بندیزونو پاړه د غور کولو پریکړه کړې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشټن وایي ک چې مسکو د اوکراین خلاف د پوځي اقدام غواخ را کم نکړي د اروپای ټولنې غړي هیوادونه به د روسیې خلاف پر هدفي بندیزونو خبر وکړي
د ژوند رنگونه
ایمان مزمت خان له لوګر شپنی نظر زمي یو پیایي نجاري نظر سفر کې لرګي وایو ډاکټر کولبان زاده سه کولبا وکړو تا قسمونه زای
ښه اوس په دغه کس پوکې ته چی کې کوم کار ته کې
زموږه درځه هر کار کو
اې دغه کار اوس تاسو مونږه وخت کوم ډیر سخت ده
سخت کار یې شپنی ده
ولی
غره کې میږي په باران در باندې وری ساړی ته به بس مال ته ګوري لیوان به شو خره ته ورته نه
بیا د مول نه دي چې پیایي له بیا د سندري ولندي د شینم ویلي
دا موبایل کې مې سندري سب کړی دي
ښه
ها بیا واوري
کتره ورته وسی واورو
زه د موبایل کې را پیدا
ویلی پیګم نش چی وای تخ فل راتوې دی موبایل باندې دی نه پیګم
وا جانا نړیر می اده دل پی پی ها وای په کندر کې نی مرا خاراش وې ها بیر تراش کې پناش وې ها زری دی عمر رنځر کړم
د دې پانل خبرو سره قدرمن اوریدونکو دا سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. بل نیم ساعته خبری مجله هم لرو چې احمد شکفر احمدی د وړاندې کولو لپاره د استودیو ته راغلی او را سره ناست دی.
تشکر از شما.